پښتونخوا په هغه کې دا یو ډیر داسې و چې د کوم سیاسي کوم پندتانې د هغې هغې بالکل برعک ثابت کړل چې هغه الته
په دې خبره کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اوس ګوره جنو د قومي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې ډیر سخت اعتراض کړی دی
او هغه کې کوګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټي په دې رسو کې په صوابۍ کې جلسه کړې ده او موږ په لومړي ځل دا غید لخلی نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم سرګندونی دي او خو په ښکارې ویلي چیرې په دې کې او د لک د اسمبلی د ټاکونو تاسو وګورئ نو ټول چې کوم ملت پال غوندونه دي په خیبر پښتونخوا کې ذکر کوم بخنه غوړ ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وای چې الته څنګه ملت پال غوندونه لمنځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې خو مکمل صفایا کړل کوم وګورم دا تر ازمه چې کدا عوامي نشتل غوندې قامي وطن غوندې د غشاني ملي جمهوریت غورځنګ دا چې کوم د نوی غوندونه راغلو ملت پال غوندنو چې دوی او پښتونخوا ملي عوامي غوند لکه د دې خو یو کاندید هم کوم ګورو پبلیشن کې دا عوامي نشتل غوند یو څوکۍ ګټلې ده په خیبر پښتونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نور ځینو کې اولشتنه نو د دې اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډیر زیاته ټګي شوې ده او په دې کې د اسټابلیشمنت یا مقتدر حلقو په پاکستان کې کتاب وګورې اسټابلیشمنت د فوج ته اشاره خو فوج خو بار بار دا خبره اداغه کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو خو کوم وګورو په دې رسټو کې مادي فافین مشره دا چې په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره ده او د انتخاباتو ساره نه کوي دا غي مشره سره ما مرکه کوله د مسرت قدیم صاحبہ نو هغه ویلي چې را د انتخاباتو ډیره پختنی راپورته کړی دي په هغه ورځ باندې انټرنیټ ووتل شو په کمی اسمبلی په 200 شپږ شپته څوک باندې عمومي انتخابات کېدل خو هغه کې بیا چې کله دا غي سارون کې یو سل دیش سارون کې ګمارل شو خو هغه سارون کو ته بیا غ نتیجه ور نکړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلیو نو هغه هم هغه اداري هم ډېر پښتني راپورته کړی د مونږ ګورو په نړیوالو امریکای هم په دې معنی ویلي دي چې را باقاعده دي په دې معنی د غوښه خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په سوابق کې چې د عوامي نشتل ګوند کوم ولسی غونډه وه نو په هغه کې د هغه یو مشر دی او صوبایي غم او مرکزی مشر دی امیر حیدر خان هوتی او په خوانه وزیر اعلی هم پاتې شو هغه ویلو چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلی دا هغه هم د ترغلی او شکایت کوي او چا چې بیللی دا هغه هم مظاهری او دغه کوي نو دا انتخابات د نورو کلونو په او دا غنه مخکې هم شاهزاده صاحب هغه تاسو خو هغه د کیزه هغه موجود هم ولته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بیزابتګۍ او د درغلیو او دغه هغه مخکې نه د اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې هي شریک کړی بي
سوال پدې کې لکه څنګه چې تاسو ویل دا دی ایمال ولی خان خبرې به هم واوري دی هغه ویل چې شل کلمې له د پاوڅ ملاتړ کوو او وسینه کوم حتی دا خبره هم وکړه لیکن د اوسکه بلوچستان ته مخرب په بلوچستان کې محمود خان اسکزای غوسه ده کنه وایسه د پارلمان سره به ځای او ځای ما ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرېشته مستر څو پر د ازغن سیمان هم لري نه کوم د خبرې
تاسو کوي او قومي سملی ته هم زدا وایي مسله به وړه مده چمن د
پارلمان څنګه د قومي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین لټوی سره مرسته کوله کدوی مرسته ونه کی کومکونه کی نو په دغه سیمه کې به د امنیتی وضعیت کې چې خرابې رانش خرابواله زیات نشته یعنی مطلب مې داره
خبره د دې چې زه صرف یو 2 سکند یو 5 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډېر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راضي او دوه پارټیاں لري بیا هغه نن چیرې دی بیا دوه پارټیان دوی نزدې راسي بیا دوی چې نزدې راسي بیا دغه پسته چې دی هغه دا یو عجب دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لیر ولاړ سي وایي زما خلاف ډېر سازش شوی دی. که 2013 کې تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لس سیټان د راغلیو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلیو لس سیټان دغه راغلیو نو دوی حکومت جوړ کړل. پنځه کال دوی د ډیولپمنټ فنډ هم دغه استعمال کړل هر شی دغه نو د اسټابلیشمنت سره ډیر خوشاله وې هغه وخت. هغه وخت ډیر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي. بیا چې دغه ولاړه 2008 کې بیا دوی دغه سا اوس دا دغه ویل یا زموږ خور ډیر منډیټ خلاصه وي دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر مینګل دی. نو سردار اختر مینګل چې دی هغه په دا تیر حکومت کې چې دی اپوزیشن کې وو د لس دغه ممبران وي دغه باوجود کرد د حکومت مراد چې دی هغه د پلاس کې وو او بیا بعد کې اوس دغه وایي چې موږ نه پرېږدو. نو خبره دا دی په دې کې شک نه دی چې نن بلوچستان کې کرد پاټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبري وکړه چې کم خلک چې دی څه ګټل هم دی هغه ویل یا ډیر لږ ملاو سوي دی باید زیات سوي وي بیا زیات سوي دی او څوک چې نه لري هغه وایي مستشای نه دی ملاو
سوي. ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کو ته تاسو منګل تم اشاره وکړه اختر منګل ته کنه او اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې پات شو دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ضد جګړه کوي. کچیرته د اختر منګل په سیر کسان کچیرته د محمود خان سګزی په سیر کسان کچیرته چې مخې ګولایز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په سیر او د هوتی په سیر او نور
آفتاب
خان شیرپا او داس کسان داله حکومت ناراضه پاتې شي او په دې دوه صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم اهم امنیت هم خنه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې کدا امنیت نورم پس خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط په پسې خراب شي څه فکر کوي تاسو؟
یا دا سا خبره بالکل صحیح دی. سوک دوی ټول کی لوی خبره ده سوک ټول کی که بلوس سیمه کې ته وګورای چې پارٹیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نزدې وال دو دی نستا بلوس قوم پرستان چې وګورې ک ملت پال دغه دا د 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه حکومت ختم شوی نو ګر جلا جلا شوی. پښتون قوم پرسته چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول وارته محمود خان صاحب ورته د پارټي چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلسه وی دی که نظریاتي ورته وایي چې نظریاتي د خلک جلسه وی دی ان پی غای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټلې دی لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو سو دی دغه وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستا خبره صحیح دی چې که دوی یو ځای کښې نی نو خامخا دوی علاقې دغه وګورې منشور کې زیات فرق نه دی دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی. هر پښتون قوم د پاره یا بلوس قوم د پاره هر پارټۍ چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل وسایل دوی چې دی کنټرول وي دغه مشترک خبر دی. په دا مشترک خبره هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګوي چې ته د شپې چې دی ملټري اسټابلیشن سره ملاوېږې سار دوی خلاف
جرګه هم را بلل وه چې ټول کام پرسته ګوندونه را یوځای کړي خو هغه کې هم دا ټول کامیاب نه شو. څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړله چې کام پرست ګوندونه هم دا یو بل میدان تورون لګوي چې یو سره ملاو دي که موږ د آفتاب احمد خان شیرپاو وګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چارو وزیر او بیا وروسته سره هم داسې پاتې شوی خو دې ځله اسټابلیشمنټ سره کېدی شي هغه روابط پاتې نه وو ځکه هغه ورته نمایندګي ورنکړله هغه هغه یو ګوند یو هغه مانخ یو سیټي مانخستلو. نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبرو کوه دې معنی نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي په یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبر معنی سلاکی گنه چې هغه په یو ځمانه وکی
ګولایا صاحب کتا سو دغه کتل د مشران وې نه دغه سه ک محمود خان صاحب او ک ولی خان صاحب سره ما مش د چکوټی راتله له مش خبري کوله غولې ګر سره جلا کیږي نه ولې هغه کستې په یادې غوې د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره ستا او دا چې دی ګای موږ نه پریزي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدې کې نزدېوال کېدل ورته یو خپل به یو خلاف دغه سه د بلوس په دغه دغه کې وګوره دغه سستا زما خبر الته چې دی یو ماشه اډوله چې یو بل دغه ستا گروپ ستا هغه دی الیدګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغه د اگر د ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار ناراضي هغه ریجیکټ کړی دی دغه نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ شي راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپل ما خپل د سترګ کتلې دی چې سردار اختر منګل تک څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوچ دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه او کاغه وای دی ډاکټر مالک ته چور سی هغه وای دی دغه سی دا محمود خان صاحب دی مشال دغه سی کوم مشال وګوري کدا خوشحال کاکړ دی کاغه سک شین هغه په دې جلا سو نو دا یو پرابلم ډیر لوی پرابلم دی
پښتون هم دلته ده په دې حالت کې چې دغه ګوندونه په خپل منځونو کې یو بل تور نوی یو سره یو ځای کې شنه او دغه سی ستونزي وي بلې خواته بلوچ ازادی غشتون کې هم وصله پلاس کې د خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی حمله کوي او ګولایز مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلګه مندیشنه لري ځکه چې دوی بریدونه زیات شي په داس شرایطو کې به بیرته هغه اصل سوال دا دی چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څرنګه ښه کېدای شي آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوي چې کېدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان د روابط به بهتره شي
او د کې ذوالفقار صاحب لکه زه یو اضافه هم تاسو سره هغه کومه پندې سره زمینی هغه داده کوم ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو کده طالبانو په اړه مانی من ګورو نو یو نرمغه غشتا په ګوشه په دغه کې نو ستاسو په نظر مانی آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه غلطی فیصله ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړي وس په مرکز کې نو دا خپل کې یو ټکراو نیوي
ګوره لوی خبره خدا دی چې کتا سو لک خبرو کړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو کا نزدېوال د دې د طالبان د غسره واغه د چا د وجو هغه د ملټری اسټابلیشمنت د وجو نو آیا ملټری اسټابلیشمنت یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انډیپندنتي دونی کول اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی او افغانستان او دغه د متعلق ډیر مشکل دی الته طالبان رویه هم چې موږ ګورو اټیټیوډ چې دی هغه ډیر سخت ده په دې کې په کار دا دی چې دوړو خوا سره دغه لکه تاسو ګورئ چې ډیپټی دغه دی عباس صاحب فارن منیسټر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خپل پښپړلس تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډرزم چې دغه نه دی دا خو تا واخد ګرد پښتانه پرته دی د ازمج دغه دی نو دلته دا ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه مخل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکاره ما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دونی کل اختیار لری او چې هغه یو دغه وکي دوړو خواسره په کار دادی چې یس یو دغه ستا یو چې ګډما چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه کټ پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټ کښې شواله رشین خو ډیر زیات کښې شواله نو چاینیزم کښې شواله نو یو سافټ کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسډر علاقه ریکګنایز کنه نه دی بیا خپل امبیسډر تل ناس دی نو هغه شاید یو رول پلی کولی سي چې په پاکستان او د طالبان پر رژیم کې یا اډمنستریشن مابین کې س لارا لیکا
دا خبر یو زیزکم نسی شیبر صاحب ذوالفقار صاحب څنګه خبر وکړل کوم ګورو ته پاکستان تیر کې انصاف چې کله تیر حکومت نو اغوی د چین سره کوم روابط اغه رنگ نو او د سی پیک چې کوم د پروژې بي اغه هم زیاتره ودرېدلې بي. خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو اغه کې دي شي چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
پدې کې نو سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستانه دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي، یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه ولا هغه خو په ځای نشوه، نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نش نه رامنځته کیږي چې د چین په غوښتنه برابر وي،
ځکه د
مطلب دا دی د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره ولا سي د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نشتې وي. حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي او پاکستان ته همدا غوښتنه کوله سي باید ټول ګوندونه سره نشتې وي. خو په هر حال کبیرت هم دې مسلې ته راشو ذوالفقار صاحب، تاسو له خبرو ما دا واخسته چې دا روابط په اسلام آباد او د کابل سره نږدې نشي، تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط هم دغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوو او اسلام آباد خپلې خبرې کولې، د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي؟
ګوره که زه خو دا دغه وګوره، یو خو هغه د پښتنو او د بلوسان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی، هغوی د پاره خو مشکلات پیدا کیږي. اصل کوز ما خیال ټي ټي پی او د بلوس علیحدګي پسند کم ډلې چې هلته پرته دی یا هغه ګروپونه چې ستا چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي، هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلې او دوی خپل ټیک اوور کولا، نو هغه د پاره ډیر مسلې پیدا وو، ډیر مسلې وو چې موږ سره بس اوس ټی ټی نه چې کم بلوسان د پاره دغه وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړل چې تعلق موږ تاسو سره تعلق نه لرو، تاسو د خپل په دغه کښې نه علاقه کته تاسو دغه وګورئ ک آلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب په حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کې دله مړ کېدل دو، نو دا څوک کوله؟ دا خو هغه ټایم دغه وو چې طالبان کم شي دغه وو په هغوی الزام راتلل چې دوی دغه کوي، نو بیا بیرته هغوی دغه وکړل، نو دا د هغوی په فایده کې ضرور ځي. زما خیال عام خلک دپاره مسلې به وي، ولې چې دا ټایم چې که دغسې د چمن خلک دي که ترخم خلک دي که دا خوا چې دی سپین بولدک خلک هلته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دي، هغوی دپاره ډېرې مسلې جوړېږي، راتلنګ تلګ یو بل سره ډېرې نزدېوال دي، نو پکار دا دی. او دغه سیم پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي، طالبان د پاره ډېر مسلې دي چې هغوی دغه چوک سي دغه لارا دی هغه مرات شاید ایران سره د هغوی ته نسته، کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي، تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دي شړلې دي دا ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري، مخته دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته
دوی. ذوالفقار صاحب ډیره مننه، ګلیاس له تاسو څخه هم مننه، لیدونکو او اوریدونکو هم مننه، دوی هم چې د خبرونه تر ډیره مر سره وکتل.
د ازادي ملمه د ازادي ملمه پروګرام ته شرغلاست. نن په دې پروګرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکي خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دی چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپرېږي. ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه صالح صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم، نو وطن خو د هر چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتل وی د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کولی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دې پسې وطن یادیږي. زیات دې د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن، نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پر کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هر شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چا یادیږي، او هم وطن یادیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، او بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول، د یو فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا دا 8-9 ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته 2 شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کوو. نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 10 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شوه، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د همغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د همغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي. لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي، نو هغه به دې وویل، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي، او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی، او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې، یا په ټلیفون، یا هری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي. نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بېلابېلو شایسته سیمو ته سفر کوله، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدې فرق لري، او که نه دوی د چا خبره لټي کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلا بیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده، دا خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم، که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخت ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا، هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 2 لک کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو که نه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه کې خبریالان ناست، ما ته وایي چې ورور دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم، او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول، هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولی ماته یو پولی چې ماته شوی نو موږ خپل معلومات ډیر په موثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولای شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یو سیمې ته به ولاړی او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغه سی یو حالت سره کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس درکاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لر پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي که نه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لري منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نوآباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو. موږ گزارش جوړو، هلته د حیواناتو کلینیک و خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم، چې په څېرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم، نو هغوی فکر کاوه چې زګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه 4-5 کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځي، داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم، گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی ما. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي، مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډېره مینه لرم، پخوا مې هم ډېره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډېر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالي ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په عامه کچه چې خلک ګوري، لکه ډېر په ښه نظر ورته نه ګوري. او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ شو لګي پاکي پاکي به خبرې کوو. زمونږ خبريالي چې دا هغه پم دی ډیره خراب شوا چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولۍ دلاري، چا د سمت دلاري او چا د چارواکو سره د داغوی د غړمالۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دا لګ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي دی داسې وایي دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکړي چې راځئ دا د دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو که نه. ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دی 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږه خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخو.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبريال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د زینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب، اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی، یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه ویل؟ و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي که نه. ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو، او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، دغسې مسایل مې په خپله پیدا کول، په خپله مې انکشاف ورکاوه، په خپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپور نه می په خپل خوند اخیست او اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې کنه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې، نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم، نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ما ته مواد راشي، هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو، او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت زوری، زه ډیر کله وایم چې کاش زه هلته وای کنه، مثال ته وایو ما دا مسائل رپورٹ کړی وای، او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای، زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحی خبریالی لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحی د خبریالی سره دا، او د زغوانم چې وزم پسې کنه، مسائل ما ته را نشي چې زما غ تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل تجربه کړی ده چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسائل پیدا کی پس لاړ شي، او د خپل زاویې نه راوس پړي. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبريال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي، او هغه خبريال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خښنه لشي.
غزي صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټکی دلې دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغه سنیس ساتره لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه وس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. الته د منابع مندل، الته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک در پسې، تبا ارس د طالبانو حکومت ته خې کته چرته یو انټرویو وکي او هغه خبره شي، بیا ته دا غین اورستنې ولکېږي. مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو وش په قضيه سب چوي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونوي چې لا دوه خبرې اعلان د پرون خوش شول، دوه لا وسم په زندان کې چې یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره، د ژورنالیزم د اندی د پاره، او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسی رسنۍ لرئ کنه، نو دا هم د خبریالانو د پاره، هم د رسنیو د پاره، هم د رسنیو د کور د پاره، دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبریالي وس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي، دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبریالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کې نه، یا د وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چالو کی. نو دا ډیره سخته ده، چان یو خو منابع ته رسیدګی نه کیږي، او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورورته. نو دا د ژورنالیزم لپاره، او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغه وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بې طرفه خبریالي وکړي؟
سالی صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سي مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګري دوستان دي چې هغه زه پیژنم، هغوی سره په تماس کې ما، هغوی ماته چې قصې وکړي، نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوه درېو سرچینو باندې اتکا ونه کړي، او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کړي، او یو څه وکړي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی، او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. مونږ چاته نشو ویلای سالې صاحب ځکه چې د حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دی او زور سره تماس کې ماغوي د پاره دا کار ډیر سخت دی، خو بیا هم خبريالان باید تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله را وغږي.
ځوان خبريال زبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرې لې څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم سالی صاحب، تاسو هم خدای ښه او آباد لره. تشکر.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو